درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماشوم شپږ بجې دی د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. ترکی رسنۍ وایي په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې دي. د دغو رسنیو د راپورونو له مخې دواړه خواوې یو بل په خبرو کې د خنډ له کبله ملامتوي، خو د دواړو خواوو پلاوی لا هم په استانبول کې دي او لا هم تمه شته چې خبرو ته دوام ورکړي. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. طالبانو ویلي چې دوی تر وسې هڅه وکړه چې اختلافونو ته حل لاره ومومي، خو د دوی په وینا پاکستان ثانی لوري د دوی په چیر نیت نه درلود. لبل خو د پاکستان امنیتي سرچینو د خپل هیواد رسنیو ته ویلي چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان له خاورې دي د پاکستان پر ضد کار نه اخیستل کیږي نه رمنلې. ملګری ملتونه وایي د روان کال په جولای کې یوازې په درې ورځو کې په کابل کې د طالبانو حکومت د حجاب د نه مراعتولو په تور لسګونه ښځې او نجونې نیولې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په یوه راپور کې چې نن سه شنبې خپور کړی، له جولای څخه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړلی دی. په راپور کې راغلي په جولای میاشت کې د 1400 کلونو ترمنځ تر شپېتو زیاتې ښځې او نجونې نیول شوې وې چې په خبرې له څو ساعتونو نیولې تر یوې شپې پورې د طالبانو په بند کې تېرې کړې دي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ وایي په پکتیکا ولایت کې به نن هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین دوام وکړي. د بنسټ نن سه شنبې پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې د پولیو کمپاین به چې پرون دوشنبې پیل شوی نن هم د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې دوام وکوي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ له خلکو غوښتي چې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د ختمېدو لپاره خپل ټول تر 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. د ترکیې په لویدیځ کې تیر ماښام تر زورورې زلزلې وروسته نن سه شنبې سهار په سیمه کې بیا د زلزلې څو ټکانونه احساس شوي دي. د ترکیې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د تیر ماښام د زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.1 او نن هم سیمه څو ټکانونو ولړزوله چې د یوه شدت یې 4.6 درجې وو. د دې زلزلې مرکز د ترکیې په لویدیځ بالکسیر کې د سندرګي سیمه وه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي کیف چمتو دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیه او بلاروس څخه پرته بل هر ځای د سولې په خبرو کې ګډون وکوي، خو اوکراینی ځواکونه شاته هیڅ ګام نه اخلي چې د خپلې خاورې یوه برخه روسیې ته پرېږدي. زیلینسکي په خپلو څرګندونو کې چې نن سه شنبې خپرې شوې له امریکایي قانون جوړونکو څخه غوښتي چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا چهارشنبې په لومړۍ یوریزنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې د زیمبابوې په کوربتوب په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 اوره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا نن سه شنبې د بنګلادیش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ایل ایس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واورئ. په استانبول کې د طالبانو او پاکستان خبرې له خنډ سره مخامخ شوې. د طالبانو حکومت او ایران د سرحدي همکاري په پراختیا سلا وکړه. د ملګرو ملتونو په مرسته په خوست کې څو پروژې جوړې شوې.
خو ته الحمدلله د پروژې پر اتک سره مې لکه په کاروبار کې داخل شوې، کاروبار شروع کړو.
د ترکیې د کډوالو اداروي په دغه هیواد کې تر 1.5 ډیر افغانان بندیان دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ترکیه په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاو ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې لا هم د کومي هوکړې راپور نه دی ورکول شوی. یو شمیر پاکستاني او د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو په خبرو کې د دواړو لوریو د پلاویو په حواله یو بل په نه هم ژغې تورن کړی دی. د افغانستان ملي رادیو تلویزیون په یو بیان کې ویلي چې طالب پلاوی د رغند خبرو چې نتیجه ولري هر ډول هڅه کړي، خو داسې ښکاري چې پاکستاني پلاوی له خبرو د وټلو هڅه کوي. پاکستانی رسنیو بیا د دې هواد د پلاوی له قوله طالبان په نه همکاري تورن کړی او ادعای کړی چې طالب پلاوی څو ځلې خپل دریز بدل کړي او له همدې عمله اوس مهال خبري اتري په ټپه ولاړې دي. د دې موضوع جزئیات واپري.
د ترکی په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی د خبرو نن څلورم ورځ خلا هم د کومې هوکړې پاړه خبر نه دی ورکول شوی، خو یو شمیر پاکستانی او د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو د پلاویو ترمنځ د اختلافاتو راپورونه ورکړي. د طالبان حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې چې نن سه‌شنبه د اکتوبر په 28مه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، ادعا کړې چې طالب پلاوی د رغنده او پایله لرونکو خبرو اترو د ترسره کولو هر ډول هڅه کړې، خو په ټکو داسې ښکاري چې پاکستان پلاوی له خبرو د وتلو هڅه کوي. په بیان کې دا ادعا هم شوی چې د پاکستان په پاوس کې ځینې کړې د مذاکراتو د پروسې مخه نیسي. وړاندې راغلی چې طالبانو د خبرو اترو او واقعیت پاللو پالیسي ساتلې، خو اسلام آباد ته ویلي دا نشي کولای چې د پاکستان امنیت وساتي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی استازیتوب کولای شي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون دا هم ویلي چې د پاکستان نامنی دغه هیواد کورنۍ مسله ده او باید اسلام آباد یې په خپل حل کړي او چې پاکستان باید متوازنې منطقي او معقولې غوښتنې وړاندې کړي. که څه هم په دې بیان کې د پاکستانی پلاویو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو پرون د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې و چې پاکستان د ٹی ٹی پی او بلوچ ازادي غوښتونکو په وړاندې د طالبانو د عملیاتو غوښتنه کوي او دا هم غواړي چې طالبان دې په دې ډلو د ترهګرو ټاپه ولګوي او مشران دې لاس تړلي اسلام آباد ته وسپاري. پاکستانی رسنیو بیا د دې هیواد د پلاوی له قوله طالبان په نه همکاري تورن کړي او ادعای کړي چې طالب پلاوی څو ځلې خپل دریز بدل کړي چې له همدې عمله اوس مهال خبرې اترې په ټاپه ولاړې دي. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ دغه هیواد د پلاوی په حواله راپور ورکړی چې طالب پلاوی د خبرو په جریان کې کابل سره اړیکې نیسي او خپلې خبرې بدلوي. جیو نیوز په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې په دریم ورځ خبرو اترو 13 ساعت دوام وکړ خو کومه پایله ترلاسه نه شوه. په راپور کې د پلاوی په حواله دا ادعا هم شوی چې د خبرو په پیل کې طالب پلاوی په افغانستان کې د ٹی ٹی پی موجودیت تایید کړ او د پاکستان له غوښتنو سره موافقه وکړه، خو د سرچینې د ادعا له مخې له کابل سره تر خبرو کولو وروسته یې هر څه رد کړل. د پاکستان دولتي ایجنس آی پی پی په یو راپور کې ویلي چې پاکستانی پلاوی کابل ته خپل وروستی دریز وړاندې کړي او طالب پلاوی ته ویلي چې د ترهګرو ملاتړ دوی ته د منلو نه دی او باید دغه ملاتړ د پای ته رسولو لپاره ځانګړي ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې چې پرون د اکتوبر په 28مه د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی و چې په دوهم پړاو مذاکراتو کې په ډیری مواردو هوکړه شوې او ټاکل شوی چې په څو نورو محدودو موضوعاتو د نن ورځې تر پایه هوکړه وشي. په خبر کې راغلی و چې د درېیم ورځې د مذاکراتو په پایله کې به د اوربند د غزیدو، د لارو د بیرته پرانیستو، د بندیانو د خوشي کولو، د راتلونکي ناستې د وخت او ځای او ځینو نورو موضوعاتو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه وویلي. د استانبول ناسته د روان اکتوبر په 15مه پیل شوی او ویل کېدل چې درې ورځې به دوام وکړي. دا د دوهې د ناستې دوام دی. د دوهې ناسته د اکتوبر په 19مه شوی وه. په هغه ناسته کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د دفاع وزیرانو په مشرۍ پلاوی برخه اخیستې وه چې پکې په سملاسي اوربان او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشوه. په دوهم دور مذاکراتو کې بیا د طالب پلاوی مشري حاجی نجیب کوي چې مخکې د استخباراتو ریاست اداري مرستیالو. په دې پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسون یو غړی انس حقانی، د بهرنیو چارو وزارت لومړی سیاسي رئیس نور احمد نور، د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس نور رحمان نصرت او د بهرنیو چارو وزارت وین عبدالقهار بلخی شامل دي. د غراز یو شمیر پاکستانی خبريالانو د سرچینو له قوله ویلي چې د پاکستان لاړخه په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسول، د پوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت استازي ګډون لري. دا وروسته له هغه چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یو اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقص کړي او په پکتیکا کې په ملکی کسانو هوایي بریدونه کړي. لدی وروسته د ډیورن کرخې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ په وقفې ډول سخت نښتې وشوه چې طالبانو ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لورو ته پکې د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه ورکول شول. دغه راز د ډیورن کرخې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر 28مه د 13مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لاملې سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو د سرحدي همکاري په پراختیا خبري کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل اکسپانه کې لیکلې دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر پرون په کابل کې په یو غونډه کې د سرحدي همکاري د پراختیا او د خپلو ګډو پولو د ښه مدیریت لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل واوري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي پر موضوع د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله او داسې مهال چې دواړو خواوو په ترکیه کې د دې مسلې په اړه درې ورځنۍ خبرې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه کوي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی او د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر نورالله نوري پرون دوشنبه په کابل کې په یوه ګډه غونډه کې د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت پر خپله ایکس پانه لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سرحدي موضوعاتو د حل لپاره په لوړه کچه منظمې غونډې وکړي او د ایران او افغانستان پوله یې د دوستۍ او ورورګلوۍ پوله وبلله. په دې غونډه کې د ګډې پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ، د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي مبارزه هم ټینګار وشو. د ایران د سفارت په وینا په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د سرحدي نښو د بیا رغونې او نصبولو پروژه چې له اوو کلونو راهیسې دورول شوې وه بیرته پیل شي. په کابل کې د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د یکشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په عین حال کې په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی د ایران شارارا رسنۍ سره په یو مرکه کې چې درې ورځې مخکې خبره شوه ویلې دي چې ایران غواړي ځینې هغه توکي چې پخوا یې له نورو هیوادونو څخه وارد کړي وو له افغانستان څخه وارد کړي. مخکې له دې د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د سپتمبر په 18مه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د ګمرکي او سرحدي خنډونو د لرې کولو په اړه خبرې کړې وې. د ایرانی چارواکي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس له 3 میلیارد ډالرو اوښتې ده. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د یکشنبه په ورځ پر خپله ایکس پانه خبر ورکړ چې د دې وزارت د امنیتي چارو لوړ پوړی مرستیال محمد ابراهیم صدر د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په څلورمه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. که څه هم ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دوی سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پالي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سر اختلافات زیات شوي چې د درنو نښتو لامل شول او د اوربند له ټینګېدو وروسته د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ په استانبول کې درې ورځنۍ خبرې ترسره شوې دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د اوربند له ټینګېدو سره سره له 14 ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د افغانستان سره ټولې لارې به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې امنیتي اندېښنې حل شوې نه وي. مخکې له دې د افغانستان د سوداګرۍ یوه لویه برخه په ځانګړي ډول د اړینو توکو واردات او د کرنیزو محصولاتو صادرات له پاکستان سره له ترانزیتي لارو کېدل. افغان سوداګر وایي چې د محدودیتونو دوی ته زیانونه اړولي او بازارونه یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس یو ځل د امریکا او جاپان د موافقې په اړه یو راپور لرو. امریکا او جاپان موافقه کړې چې په خپل منځ کې اقتصادي اړیکې پراخې کړي او د نادره طبیعي منرالونو لپاره به پر چین اتکا کم کړي. دا موافقه له توکیو څخه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د کتنې په ترڅ کې شوې ده. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره نوریا ستوري را سره ده. له دې واورو.
بلې څرمن صاحب، مننه. د امریکا ولس مشر ډونالد ترامپ له ټوکیو څخه د کتنې په ترڅ کې د جاپان د لومړی ښځینه صدر اعظم سانایا تاکایچی ستاینه وکړه، او په داسې حال کې چې د هغې د پوځي وړتیاو د زیاتېدو د ژمنې هرکلی وکړ چې دواړو لورو د سوداګرۍ او نادره طبیعي منرالونو قراردادونه لاسلیک کړل. تاکایچی چې یوه اونۍ مخکې د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې، د جاپان د پخواني صدر اعظم شینزو ایبه چې په 2022 کال کې ووژل شو د لارې امپایروه ده. ایبه د ترامپ نږدې متحد او د ګولف د لوبې ملګری و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویټ وویل د جاپان صدر اعظم همدارنګه ژمنه وکړه چې ترامپ د نوبل د سولې جایزې ته ونوموي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دواړو هیوادونو د هغو پروژو لیست خپور کړی چې جاپانی شرکتونو ته په متحدو ایالاتونو کې د انرژي، مصنوعي ذهانت او نادره طبیعي منرالونو په برخه کې تر 400 میلیارد ډالرو پورې د پانګونې زمینه برابروي. توکیو د روان کال په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې د ترامپ لخوا پر وارداتي توکو د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي له مجازاتو د خلاصون لپاره د یوې معاملې په توګه د 5.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې پور او ستراتیژیک ضمانت امتیاز متحدو ایالاتونو ته ورکوي. دغه موارد ښایي ترامپ له هغې غوښتنې په شکل چې توکیو د چین د تهاجمي دریځ په وړاندې د خپل امنیت لپاره ډیر لګښت ځانګړی کړي. میرمن تاکایچی ژمنه کړې چې د دفاعي لګښتونو د ګړندیو پلانونو لپاره به د کورنیو ناخالصو تولیداتو کچه تر 2% پورې ورسوي. ترامپ چې د توکیو په اکاساکا مڼۍ کې له خپلو سیالانو سره د خبرو د میز تر شا ناستو، میرمن تاکایچی ته وویل هغه پوهه چې زه یې له شینزو او نورو څخه لرم تاسو به یوه له لویو صدراعظمانو څخه شئ. ترامپ زیاته کړه چې د جاپان د لومړۍ ښځینه صدر اعظم کېدل یوه لویه خبره وه. ترامپ د چهارشنبې په ورځ جنوبي کوریا ته سفر وکړ، چیرې چې نوموړی به د دې هېواد له ولسمشر لی جای میونګ سره وګوري، او د پنجشنبې په ورځ به د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره کتنه ترسره کړي.
د ترکیه د کډوالو ادارې په دې هیواد کې له 10,000 د زیاتو بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف کولو راپور ورکړی دی. د ادارې ویلي د روان کال له پیله د اکتوبر تر 14 په ټول هیواد کې تر 122,000 ډیر غیر قانوني کډوال توقیف شوي چې لویه برخه یې د افغانانو ده. په ورته وخت کې په ترکیه کې یو شمېر نیول شوي افغان کډوال او هغه چې افغانستان ته بیرته استول شوي وایي دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې میشته افغان کډواله چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې د تره زوی د ترکیې د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته زندانی شوی او اوس مهال د کډوالو په کم کې بندي دی. دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تره زوی په قاچاقي لارو تر ترکیې ځان رسولی و. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې د ترکیې پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورټ شوي د کډوالو په کمپ کې د توقیف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکی چې تازه له ترکیې ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
تازه 15 ورځې کېږي را ډیپورټ شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ. یو میاشت کیم کې او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر 14 پورې له 10,000 ډیر بیا اسناد افغان کډوال نیولې دي. دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 122,000 غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډیره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن ادبا دي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیولو خبرونه په داسې حال کې خبرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي. د دغه کسانو کشته د جمعې پورس په سین کې ډوبه شوه. د ترکیه ساحلي ګارد ویلي چې لدی پیخي دوه کسان ژوندۍ ژغورل شوی. یو ژغورل شوی کس چې افغان دی ژغورون کې ډلې ته ویلي چې د دوی کښته یې په اوبو کې لس دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او د اړ و چې تر ساحل پورې شپږ ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیه او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونې لړۍ وروستۍ ده کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال پیل رئیس نږدې 1400 کډوالو د مدیتراني سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هدف مړ شوي. ترکیه چې په 2014 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوسمهال د 2.5 میلیونه کډوالو کوربتوب کوي چې ډیری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې په روسیې کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې په روسیې میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بیا اسنا د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری، امنیتي او سیاسي ستونزو او پرنجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوسمهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ له ګواښونو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست ولایت په موساخیل، ګربز او شمال کې د یو شمیر استنادي دیوالونو، سربندونو او د اوبو د کانالونو د جوړېدو پروژې او خلکو ته د بیلابیلو کسبونو او حرفو د زده کړو پروګرامونه پیل شوي دي. دا پروژې چې د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام او همداراز د خوړو او کرنې ادارې لخوا د نږدې 1 میلیون ډالرو په ارزښت پلي کیږي، له 4 میاشتو بیا تر 1 کال پورې وخت نیسي. مسئولان وایي چې په دې پروژو کې به تر 1.5 زر پورې کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه هم برابر شي. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال خوراکي پروګرام همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د شاوخوا 1 میلیون ډالرو په ارزښت د خوست په موساخیلو، ګربزو او شمال کې د اوبو لګولو، استنادي دیوالونو، حرفوي زده کړو او خلکو لپاره په نورو اړتیا وړ برخو کې د ګڼو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. مسؤلین وویل د دې پروژو بنسټیزه موخه د یادو سیمو اوسیدونکو ته لنډمهاله کارموندنه او تر څنګ خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو رامنځته سکیدلی. د خوست د ګربز اوسیدونکو رفیع الله مشال رادیو ته وویل
خو سه الحمدلله د پروژې پر اتک سره میش لکه په کاروبار کې داخل شو، کاروبار شروع کړو نو مله په اواز سره کې میش لاوی او خصوصا میش د دې پروژې څخه دا نه راهله کې چې داسې د ډول پروژې دار ډول کوی نه مشته بربار کې چې هغه ځوانون چې اس په کلی کې په کاروبار د دې په قربني بوخت وسدي.
د دې پروژو په لیکي دوله لپاره نړیوال خوراکي پروګرام ولکه 2000 ډالر او بیا د خوړو او کرنې ادارې نږدې 2000 ډالر ورکړي دي. سره لدې چې د مسؤلینو په خبره د خوست شاوخوا زر سیمې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ځایونه لري، خو بیا یې هم د ځمکو ډېره برخه اوبه نه لري او شنډې پاتې شوي دي. د خوست د شمال اوسیدونکي انجینر ګلبادشاه وویل
خوست کې سیلابي اوبه ډېرې ګټورې اوبه دي. خوست خلکو د مځکو د حاصل خیزۍ دپوره دا اوبه چې ځون سره خاټي او دا د غرونو کې چې د ځنګلات کومې پخې وچې شوي دي هغه په عضوي موادو بدل شوی دی او عضوي مواد به ځون سره رول دی. مونږ خورې پوره حیاتي اهمیت لرلو، خو په داسې حال کې چې مونږ دی واسنه لرلو چې دا اوبه خپل مځکو ته راهنمایي کو ځکه شګو باندې بو هغه به یوړلو.
د خصوص دونکو په ګربزو، موساخیل او شمال کې پر پیلیدونکو پروژو خوخي سرګندوي خوایي. دا کارونه د دې ځای د اوسیدونکو د اړتیا په پرتله لیک دی او اړوند ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه د خپل مرستې ډیری کی د ګوربز یو بل اوسیدونکو ماهر الدین ویل
نیره د سده دوالین نه دغه ډنګي غشتنه بار بار میجوینه کی چې مشته دغه نیره دغه ډنګي جوړ کو چې خلک په کور بوخت شي او دلته دغه مزکوه وسوتلای شي.
په ورته مهال ځای مسؤلین د خلکو د ژوند په اقتصادي ټولنیز او روغتیایي او نورو برخو کې اړتیاوې منی او وایي دوی شته ستونزې او اړتیاوې په دوامداره توګه اړوندو ادارو سره شریکې کړي دي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالی ویل
د 1415 کال دپاره الحمدلله مونږ وسنه په پلان لګیا یو د واش په برخه کې بیا راغونې کوم کورونه چې دي په برخه کې مو انشاءالله د مرکز سره او خارجي او داخلي انجوګانو سره مجلسونه کړي دي. انشاءالله د ولس څومره ضرورتونه چې مونږ ریاست پورې اړه لري انشاءالله مونږ هغې کورونو ته آماده یو چې دا څرکان ته انکشافي کورونه ولس ته وکړو.
د ملګرو ملتونو ځینې نړیوال بنسټونه داسې مهال د خوست په موساخیل او ګربزو کې یو شمېر رغنیزي او د لومړنیو اړتیاو پروژې پیلوي چې تیر کلونه د خوست په مرکز همدارنګ د سپیری او ترزیو علي شیرو په سرحدي ولسوالیو او په تعقیب نادر شاکور کې هم ځینې ورته پروژې پلي کړې وې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ناروی د کډوالو شورا د افغانستان په لویدیز په ځانګړي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه شولې ده. د سازمان ویلي چې پرلپسې وچکالیو د کرنې سکتور ویجاړ کړی او د کډوالو پراخېستنې ده دا بحران لا پسې ژور کړی دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناروی د کډوالو شورا NRC د افغانستان په لویدیز په ځنګلي ډول بادغیس کې د بشري او اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي پرلپسې وچکالۍ د کرنې سکتور لمنځه وړې او بیکاري او فقر زیات کړي. NRC پرون شنبه د اکتوبر په 25مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې د کډوالو د تنیدو مخ په زیاتیدونکو شمیر دغه بحران لا پسې ژور کړي. یادې شورا ویلي د نړیوالو مرستو کمیدو د دې سازمان د ملاتړ د چمتو کولو وړتیا محدوده کړي او ټینګار کړي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې مهمې دي. په همدې حال کې د بادغیس ولایت د سنګي آتش ولسوالۍ یو بزګر زلمی نن یک شنبه د اکتوبر شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل
ترې چند سال اخیرم
دی وایي په دې وروستیو څو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ یو یا شدید طوفانونه راځي او زموږ کروندې له منځه وړي. په دې تیرو دوو کلونو کې باور وکړي چې هر څه کرم بیرته لګښت هم نشم ترلاسه کولی. هغه خواري خواسي عباس دغه ستونزو واقعا د بزګرانو ژوند له سختۍ سره مخ کړي.
انمي هم ساله متضرر شوه استم.
د همدی ولایت د مقر ولسوالی یو بل بزګر زاهد الله احمدی هم ورته سنز بیان کړه.
هم سال محصولات زراعتي ما به
دی وای سکل زموږ کرنیز محصولات تو سخت ضربه ولیده. وضعیت ډیر خراب دی. باور وکي زموږ ټول زحمتونه بی پایلې شو. هیڅ ګټه مو نه کړه. اوس هوا هم یخ ده او موږ بیکاره هم یو. نه مو حاصل وشو او نه لکه می بلې خانه عاید
لري و نه هیڅ منبی درآمد ده.
په افغانستان کې د وچکالۍ ستونزې یوازې په بادغیس پورې اړوند نه ده بلکې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې بزګران له سختې وچکالۍ کړیږي. د غراز له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو پراخه ستنېدنه په سیمه ییزو سرچینو یو بل فشار بلل کیږي. د لغمان اوسیدونکو حسن اګل چې تازه له پاکستانه ستون شوی ازادي راډیو ته ویل
د غربت د کومې څنګه د نشارو پیرا کړي بیا موږ کرایګانو کې ورک موږ به د غږ څوک پورته کړي د موږ هوا غږ به څوک اوري د کې کونډې تیمان د ځې خلک سی وړه وړه بچان دي او کاروزګار هم نشي کولای او چې دا څوک کولای شي کاروزګار نه سي دی به څه حساب کوي.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې تازه له ایران راستنه شوی نه غوړي پر اپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته ویل
کاسې کومنګ نه کوي موږ سره هیڅ مرسته نه کړي دلته کار هم نشته چې خوون ملاو شي او هلته کار وکړي نه ځای لرو او نه خوړلو لپاره ډوډۍ ماشومان مې ناروغان دي ټول بدن باندې دانې راختلي خو موږ سره دومره وسنشته چې ډاکټر ته یوسو ډاکټر په
اړه دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سم لاستی مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د رواني اکتوبر په 28مه په راپور کې ویلي چې د تیرو 15 کلونو پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند لګواخ سره مخ کړي او د روان 2015 کال وچکالۍ تر ټولو شدید وچکالۍ ثبت شوی. له دې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM خبرداري ورکړی چې افغانستان اوس مهال له دریګونی بحران سره مخ دی. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس د 13 سپتمبر په 14مه ویلي چې لګونډي هیوادونو څخه د افغانانو جبري راستنیدنه د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوی وچکالۍ او د مرستندوی ادارو لپاره د مرستو نشتوالی او کمښت درې هغه اصلي ننګونې دي چې افغانان ورسره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیسیار د نوي شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي. نړیوالو سازمانونو ویلي له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنیدونکي افغانان داسې یو هیواد ته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زکونکو ته هله لرم چې تاسو ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. گرانو زکونکو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون پنځه لسم لوست شرح خلاص ویم او هله لرم چې د لوست ترستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زکونکو زموږ او تاسو نن نه یو درسي موضوع د انتقالی فلزات چې د یو سلو د شپې تم صفې خپل تر یو سل آتش پیته می صفی پوری با دوام ولری. گرانو زکون کو مجا تاسو پتی الوسک شی ول وستل چی در دوام اصلی گروپ در لونی اصلی گروپ آنا سور و در پاوی ترتیب در حقوی زنگرتی و چی کلسیم و در کلسیم مهم مرکبات و آلمونیم و در آلمونیم مهم مرکبات و تعمولات و پاوی ترتیب رازو مجا تاسو نن رس انتقالی فلزات و یو چی خپل انتقالی فلزات چی در سرونه یا هم هغه فلزات چې د هغوی خپل د ډي او د اف په فرعي سویو یا د دوی د اف او د ډي په فرعي اوربیټالونو کې د هغوی د الکترونونو په واسطه سره د ټکېدو په بهیر کې رامنځته کیږي. اول انتقالي فلزات چې د ګرانو زکونکو خپل په دې ترتیب موږ او تاسو وایي چې د دوهم او د دریم د دوهم او د دریم اصلي ګروپونو ترمنځ قرار لري چې تقریبا آتش پیته عنصرونه چې څلوېشت عنصرونه یې د جدول په منځنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي او د هغوی د دی فرعي سوي اوربیتالونه او اته ویشت نور عنصرونه یې د جدول په چکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي او د هغوی د دی فرعي سوي اوربیتالونه چې دي هغوی بیا اته ویشت نور عنصرونه دي چې د جدول په چکتنۍ برخه کې ځای پر ځای شوي دي. د هغوی د فرعي سوي اوربیتالونه چې دي د الکترودونو په واسطه سره د ډکېدو په حالت کې دي او په دې ترتیب ګران زکون کو دوی چې دي د اف پلاک په نوم سره هم یادېږي، د انتقالي فلزاتو یا د انتقالي عناصرو په نوم سره هم یادېږي. او په دې ترتیب موږ او تاسو انتقالي عنصرونه په دوو برخو ویشو چې یو خارجي انتقالي عنصرونه دي چې د په ډي بلاک کې وجود لري او بل هم داخلي انتقالي عنصرونه دي چې هغه په اف بلاک کې وجود لري. دا دوه نوع عنصرونه موږ او تاسو د انتقالي فلزاتو هغه دوه برخې وي. رازو ګرانو زکونکو اوس د انتقالي عناصرو یا هم د هغوی عمومي خواص یا د ډي بلاک عمومي خواص وایو د دوی د فهمدي اساس کوم دي. رازو ګرانو زکونکو اوس د انتقالي عناصرو عمومي خواص یا هم د ډي بلاک عمومي خواص وایو چې د دوی اټومي شعاع چې د ګرانو زکونکو د پیریودونو په برخه کې د دوی اټومي شعاع چې د منځني په منځني ګروپ پورې اړه لري، یعنی د په منځري ګروپ پورې چې کېږي لنډیږي نو د هغه وروسته دوی لومړی ثابت پاتې کیږي او بیا کرا کرا چې کېږي اوږدیږي. او د دوی د اینزیشن انرژي چې ده یا هم د ډي بلاک د عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه د پی بلاک څخه یعنی نسبت پی بلاک ته زیاته ده او د اس بلاک څخه بیا چی شیده کمه ده. او د انتقالي عناصرو د اینزیشن انرژي چې ده هغه تغییر مندونکې او غیر منظم ده. او دوام عمومي خواص څخه یو هم د هغوی د اکسیدیشن حالت دی چې خپل په انتقالي عناصرو کې دوی چې دي د ان اس او په همدې ترتیب د ان منفي یو
دی یعنی د دوی هغه د دوی مدارونه چې دي د دوغو انرژي او په درلودلو سره دوی د ان اس برسیره د ان منفی یو دی مدار څخه هم کېدای چې الکترون ورکړي او یا هم مختلف اکسیدیشن نمبرونه چې شکري اختیار کړي. او کچیر بیا د پیریود په برخه کې وګورو د دی بلاک عناصر چې دي هغه د کینی خوا څخه وشي خوا ته د دوی د اکسیدیشن نمبرونه چې دي د هغه تعداد په منځني ګروپ پورې مربوطیږي او زیاتیږي، خو وروسته د هغه څخه بیا ورو ورو چش کیږي کمیږي. او بل ګران زده کوونکو، یو هم مهم خاصیت د دوی د هغه کثافت ده چې موږ او تاسو د انتقالي عناصرو یا د دی بلاک د عناصرو کثافت چې د نظر اس او نظر پی بلاکونه ډیر دی. او په همدې ترتیب فلزي خاصیت چې د انتقالي عناصرو یا هم د فلزي د دی بلاک د عناصرو ده، هغه چې دی نسبت و هغه عناصرو ته چې مثال د هغه خپل فلزات فلزي خاصیت درلودونکي دي ډیر کلک دي. او انتقالي فلزات چې دی د برېښنا او د تودوخې یو شه تیرونکي دي، اوس لکه موږ او تاسو کپر چې وایو یا هم سپین زر او سره زر دوی چې دی ډیر کلک جامدي جوړښتونه لري او د برېښنا تیرونکي هم دي. او په همدې ترتیب یعنی هادي جسمونه بلل کیږي. ابل ګران ځکوونکو، یو هم مهم خاصیت د هغوی د ویلې کېدو او د جوش ټکي دي چې دا هم د انتقالي عناصرو د جوش او د ویلې کېدو ټکي نظر اس او پی بلاکونو ته چې چي ده ډیر لوړ ده. او ځکه چې دوی کوي او فلزي اړیکې په دولودلو سره یو بغیر د چیر څخه بغیر د سیماب څخه چې هغه پکې استثناء او کډمیم څخه چې دوی د ویلې کېدو او د جوشت کې ډیر ټیټ دي، نور د ټولو د ډی بلاک د عناصرو د فلزاتو د ویلې کېدو او د شیدو ټکی لوړ دي. و هم د ستاندرد ریډکشن یا هم د دوی هغه پوتنشیل دي چې د عناصرو یا د دی بلاک د عناصرو ډیریکشن پوتنشیل چې د هغه منفی ده پرته د میکسو څخه چې هغه مثبت ده، نور د ټولو ده منفی ده. او بل دوی چې دی انتقالي فلزات یا د دی بلاک عناصر چې دی هغوی کمپلیکس مرکبات جوړوي. همیشه انتقالي عناصر چې دی د خنثی مالیکولونو چې خنثی مالیکولونه لکه هایدروجن و امونیا و کاربون مونوکساید و نایتروجن مونوکساید او داسې نور چې دوی د او په همدې ترتیب سره د آیونونو په شکل لکه بیا کلورین و فلورین و سیانایت سره یو ځای کولای شي چې کمپلیکس مرکبات ترې جوړ سی یا هم لاسته راوړل سی. یو هم مهم خاصیت ګران زده کوونکو، هغه کتلستی خاصیت دی چې خپل ځینې انتقالي فلزات یا انتقالي عناصر چې دي د هغوی مرکبونه چې دي خپل کتلستی خاصیت لري. هغه لکه مثال لکه نیکل، نیکل خپل یو کتلستی خاصیت لري. وینادیم د خپل یو کتلستی خاصیت لري. او یو هم مهم خاصیت هم مکناتیسی خاصیت د دی بلاک د ګران زده کوونکو چې مکناتیسی خاصیت دی ځینی انتقالي عناصر چې دي د خپل ځانه مکناتیسی خاصیت شي رنګای نونه جوړوي انتقالي فلزات او داسې نور نور. دا هم هغه مهم خواص و د انتقالي فلزاتو ده یا هم د انتقالي عناصر یا د دی بلاک. زګرانو زده کوونکو، اوس د انتقالي عناصر یا هم د انتقالي فلزات د جملې څخه یو عنصر چې هغه خپل یا یو فلز د اوسپنې په نوم سره یادیږي چې اوسپنه خپل د ټولو انتقالي فلزاتو نسبت نور ته ډیر چشکیږي کارول کیږي، یعنی کارونه او استعمال یې ډیر زیات ده. خو د اوسپنې څخه وروسته یو بل عنصر ده چې خپل المونیم ده چې د المونیم څخه بیا وروسته د ځمکې په قشر کې دا زیات فیصدی سرچش کیږي موندل کیږي چې 3.5% د ځمکې په قشر کې خپل برخه لري، یعنی د چش څخه د دې څخه د جوړ شوی ده. بل ګران زده کوونکو، موږ تاسو د اوسپنې مشهور کانی د بوري لرو چې عبارت هیماتایتیت، منګنایتیت دی، د پایرایت څخه مهم دی. هغه مهم مشهور کانی د بوري دی. او یو هم موږ تاسو د اوسپنې سلفاید چې خپل د پیریډ ډبرې د لیونو او سرو زرو په نوم سره هم یادیږي، ځکه د ځلا او د رنګ د کبله سرو زرو ته ورته دي. او خپل د پیریډ څخه یو اوسپنه لاسته نه راوړل کیږي. خو هیماتایت او منګنایت چې دی په لوړو کورو او د هاک د ډبرو او د سکرو سره یو ځای ډک او په آزاده هوا کې کېدای شي چې شي ارجاسي. او
په پایله کې کېدای شي چې د چونې له ډبرو څخه کلسیم اکساید هم چې شي ترې لاسته راوړل شي. نو ګرانو زده کوونکو د اوسپنې لاسته راوړنې ته چې اوسپنه څه ډول لاسته راوړل کېږي یا د اوسپنې لاسته راوړل څه ډول دي ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې ځای کې ونې د دې لپاره چې اوسپنې د مقاومت لوړ شي د نورو عنصرونو سره یو ځای دی په ترکیب ډول ترکیبیږي، لکه د زنګ ضد فولاد چې د خپل 2% اوسپنه پکشي کې او 9% کرومیم او 9% نیکل وجود لري. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې د اوسپنې هغه مقاومت د لوړوالي لپاره په همدې ترتیب د نورو عنصرونو سره یو ځای ترکیبیږي او په نتیجه کې موږ او تاسو هغه په لاس راوړلی شو. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې ویني، موږ او تاسو د اوسپنې اکساید لرو د کاربون مونو اکساید سره یو ځای کیږي. په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې داسې یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي او نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چیرې بېرته همدې مرکب ته موږ او تاسو څه شي ورکړو، د کاربون مونو اکساید سره تعامل ورکړو، په نتیجه کې درې اټومه فیرس اکساید په لاس راکوي، کاربون ډای اکساید، او په نتیجه کې بل اخره موږ او تاسو وینو چې په دې طریقې سره که چیرې فیرس اکساید او مونو اکساید ترمنځ بیا دوی چې شي تجزیه شي په اخر کې یا هم په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې اوسپنه په دې ترتیب سره لاسته راله. تاسو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د انتقالي فلزاتو د جملې څخه یو بل عنصر چې هغه مس یا کپر ده چې سمبول سی یو ده، چې موږ تاسو وایو مس یا کپر چې د خپل د لش کیمیاوي فعالیت په دلو سره د ځینو نورو ډبرو لپاره په آزاد باندې موندل کیږي. خو د ځمکې د کورې د مس یو لوی برخه چې د هغه خپل د سلفایدونو په باندې شتون لري او د هغوی کاني ډبرې چې دي په همدې ترتیب سره د چلکو پیریټ په نوم سره یادی راو د شګو د منځولو په طریقه کې بیا له ډبلو سره د ډبر سره جلا کیږي. دا چې خپل د مثلرون کې کانی د بری چې هغه ټوټه ټوټه او په پډور په پودور باندې تبدیلوي، ورسته بیا هغه په مایاتو د لامبو په حالت کې کېدای شي چې ګډ ووسی تر څو مس چې خپل د کانی د بری څخه جلا سی او په دې مخلوط کې لږ څه هم غوړي هم کچیر ورزیات کړل سي، بیا د دې مخلوط د منځتلو لپاره دوی چې هوا ته تیریږي او کانی یا هم تیر چې هغه خپل په لامبو وهون کې بنه د په پورتنی برخه کې د درندې تیج او د خاور د لوښ په لاندنی برخه کې چش کیږي، شکته راځي او د هوا د غوړي سره یو ځای له پورتنی او سوري څخه کېدی چې د باندې ووځي. نو په همدې طریقه سره موږ او تاسو دلته خالص په خالص ډول سره کولای شو چې مس لاس سره ورو او د مسو د خالصو کانو تیجو څخه په پورتنی ډول کېدی چې په دوو میتودونو لاس سره ورول سي، دا چې یو له بل څخه کېدی چې یو هم یو یې د پرایموتالوجي په نوم سره او بل یې د هایدو درموتالوجي په نوم سره کېدی چې موږ او تاسو شکو په خالص ډول سره لاس ته راوړو. نو په لومړی طریقه چې موږ او تاسو ویل په هغه کې په دې صورت کې د سلفر ډای اکساید حاصلېږي او په هوا کې خپریږي او د ځمکې په کورې کې د ژوندۍ او د اوسیدلو محیط له خطرونو څخه کېدای شي چې پایلی تش کړي رامنځته کړي، او په دوامه طریقه کې بیا د هایډرومیټرولوژي په دویم پړاو کې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د میسو سلفایټ دی هغه د اکسیجن سره یو ځای تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مستره لاسته راځي او په نتیجه کې سلفر ډای اکساید هم چې کیږي ورڅخه لاسته راځي چې د الکترولیت په دې ترکه کې هم کېدای شي چې مس له مرکبات څخه په نتیجه کې چې په لاس راوړل سي یا هم لاسته راسي چې د برېښنا تیرون کې دی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یا هم په دې ماده لکه شي ویني چې د موږ او تاسو د میسو د فیرس سلفایډ لرو د اکسیجن سره تعامل کوي، د میسو سلفایډ په لاس راکی او د په نتیجه کې د اوسپنې اکساید او سلفر ډای اکساید سدیږي. موږ او تاسو ویل په دوامه یا هم هایډرومیټرولوژي کې موږ او تاسو ویل چې د میسو سلفایډ راځي د اکسیجن سره یو ځای کیږي او په نتیجه کې میس په لاس راکی او سلفر ډای اکساید په لاس راکوي. دا هم ګرانو زده کوونکو د میسو تعاملات د تیزاب سره کچیر میس د ایچ سی ایل یعنی د رقیق تیزاب سره تعامل وکړي، د میسو کلورایډ پلس رکی او ب پلس رکی او کچیر میس د سلفوریک اسید څخه چې د یو غلیظ تیزاب ده
تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د میسو سلفایډ په لاس راکوي او هایدروجن ترې آزادیږي او کچیر میس خپل بیرته واخیستل سي د سلفوریک اسید سره تعامل وکړي موږ او تاسو وینو دلته د میسو سلفایډ او دوه مالیکول اوبه سلفر ډای اکسایډ ریچ کیږي لاس ته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل عنصر چې هم د انتقالي فلزاتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې دا هم د کرومیام په نوم سره یې سمبول په سی آر سره ښودل کیږي. دا چې د شپږم فرعي ګروپ لومړنی عنصر دی چې دا عنصر ژیړ او روښانه رنګ درلودونکی دی او د تخریبیدلو په مقابل کې خپل د ځان مقاومت ښیي. د دې عنصر زیاتې کاني ډبرې د اوسپنې او د کرومیام د مضایف اکسایدونو څخه شمیرل کیږي او دوی چې دی د هغوی د ارجاع د کاربن په مرسته په یو برېښنایي حالت فتش کیږي داسې ترسره کیږي. موږ تاسو کولای شو چې کرومیام په دې ډول سره هم لاسته راوړو. دا هم د کرومیام هغه مهم او مشهور مرکبات دي. ګرانو زده کوونکو موږ تاسو اوس د لوست دې برخه کې ارزونه لرو چې د لومړی سوال د ډي بلاک عنصرونو شمیر څو دي. دوام سوال کوم عنصرونه په انتقالي عنصرو پورې مربوطیږي؟ بي ګروپ لنتنایدونه اوکتنایدونه هیڅ یو. دریم سوال چې وروستی سوال دی کوم په کوم ګروپ شي موقعیت لري؟ اے اول اصلي ګروپ، دوام اصلي ګروپ، شپږم فرعي ګروپ او کشپرم فرعي ګروپ. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شه چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. گرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته د 12م ټولګي کیمیا مضمون 15م لوست ته شراغ لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده عضوي تیزابونه چې د یو سلو شپیتمې صفحې څخه پیل تر یو سلو دو اتیایمې صفحې پورې به دوام ولري. زموږ او ستاسو لسم څپرکی 15م لوست 12م ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع عضوي تیزابونه دي یا هم د کاربوکسیلیک اسید په اړه موږ او تاسو بحث کوو. موږ او تاسو په تیر لوست کښې لوستلي وه چې خپله عضوي مرکبات وه، د هغوی مهم مرکبونه وو، فزیکي خواصونه وه، کیمیاوي خواصونه وه، البته الدهایدونه وو، کیتونونه وه. د عضوي مرکباتو د اکسیجن لرونکو مشتقاتو څخه چې موږ او تاسو وایو مهم یې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي چې د دې مرکباتو په ترکیب کې کولی شو موږ او تاسو وایو چې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري چې دغه ګروپونه خپله د تیزابو د وظیفهیي ګروپ په نوم سره هم یادیږي چې خپله موږ او تاسو کولی شو چې د عضوي تیزابونه لکه د سرکې تیزاب و د شیدې تیزابونه او داسې نور وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستې وه. نو په همدې اساس باندې موږ او تاسو په دې څپرکي کې خپله عضوي تیزابونه پیژنو. په همدې ترتیب دا به هم زده کړو چې د عضوي تیزابونو د طبعي سرچینې کومه دي، د انسانانو په د ژوند په کومو اړخونو کښې کارول کیږي، کوم کیمیاوي فعالیتونه باندې بس به پر وکړو. لومړی راځو ګران زده کوونکو موږ او تاسو خپله د کاربوکسیل ګروپ پیژنو. څه شی پیژنو؟ د کاربوکسیل ګروپ چې خپله د کاربوکسیل ګروپ چې د خپله د هغو عضوي مرکباتو لپاره چې خپله د هغوی د اکسیجن یا هم اکسیجن لرونکو مشتقاتو د جملې څخه وي چې یو هم مهم خپله کاربوکسیلیک اسیدونه دي چې خپله دا ډول مرکباتو په ترکیب کې خپله د کاربوکسیل ګروپ شتون لري چې دا ګروپونه همیشه د تیزابو د وظیفهیي ګروپ په نوم سره هم یادیږي. نو دغه د کاربوکسیل ګروپ د کاربینول یا هم هایدروکسیل له ګروپونو څخه جوړ شوي دي چې زیاتره یې په دې بڼه سی ډبل او ایچ په بڼه لیکل کیږي چې دا ډول دا یا دا ګروپ کولی شو چې خپله د پروتون ورکوونکي په توګه هم یا هم د پروتون ډونر په توګه عمل وکړي او بدلون ومومي چې مختلف شکلونه جوړولی شي.
اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو نوم ایښودنه لولو. د عضوي تیزابو نوم ایښودنه کچیر لو ګورم او تاسو هم په معمولي طریقه سره او هم په ایپک په طریقه سره شودلای. لومړی د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه وایو چې د عضوي تیزابو معمولي نوم ایښودنه چې د هغوی د اړوند تیزابو د سرچینو لانتنی یا هم یوناني کلمو څخه اخیستل شوی ده. یعنی د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو ګورو فارمیکا سی چې خپل د میجی یا هم د فارمیکا د لانتنی کلمې څخه اخیستل شوی ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو مثال اسیتیک اسید د چخپل د سرکی د لانتنی کلمې یعنی د اسیتوم څخه اخیستل شوی ده. یعنی په دې ترتیب سره د هغوی د دې کلمې پر اساس باندې موږ او تاسو ټول معمولي نمونه چې د هغوی د اړوند تیزاب د لاسراوړنې د سرچینې پر بنسټ کولای شو چې ترتیب کړو. یعنی کچیر په یو داسې تیزاب وکړي چې خپل بیلابیل ماویزې ولري په هغه صورت کې بیا کولای شو چې کاربونونه د کاربوکسیل د ګروپ سره چې پاړی کې کوسی لاندې قبل د یونانی ژبې په تورو یعنی الفا بیتا گاما دلتا او داسې نورو په نش سره کېدای شي چې چیش سي او شو دلته نو د کاربوکسیل په ګروپ پورې تړلې کاربونونه چې دي همیشه په الفا او په نورو تورو سره شو دلې. سو د بیل کې پتو کې پر گاما باندې گاما پر کاربون باندې دلته د هایدروکسیویلر اسید نوم سره یو چیش سوی دا یو مرکب یعنی یو عضوي تیزاب چې کړه ده پلاس را کړی ده. او کچیری د ایپک په طریقه سره بیا ګرانو د کوونکو ګورو د ایپک په طریقه سره موږ او تاسو وینو چې خپل لومړی د ایپک په طریقه کې یو ځنځیر انتخابیږي د کاربوکسیل ګروپ لرونکي وي او بیا وروسته هغه ټاکلی او موندل شوی نمبر وهنه کیږي شماره گزاري کیږي. د شماره گزاري څخه وروسته نمبر وهل خپل د کاربوکسیل د ګروپ له کاربون څخه پیلیږي چې په دې ترتیب سره لومړی به د ماویزه نوم اخیستل کیږي او بیا په همدې ترتیب سره د کاربوکسیل لرونکي کې اور زنجیر نوم ولیکل سي او اړوند هایدروکاربون الکان الکین او الکاین یعنی د هغوی د نوم هغه ورستی تور چې د ای توري هغه په او آی کلمه یا ورستاری باندې چیش سي تعویض سي او خپل د اسید کلمه په اخر کې په اضافه کړو یا هم ذکر کړو. د بیلګې په توګه موږ او تاسو په لومړي مثال کې لکه ایتانویک اسید لومړی یو اور زنجیر مو انتخاب کړ بیا په دې ترتیب سره شماره گزاری مو پیل کړل. شماره گزاری مو د هغه کاربون څخه پیل کړ کوم چې کاربوکسیل ګروپ پورته نشته وی او بیا په دې ترتیب سره لومړی مو د هغه کاربون یادونه وکړه چې ماویزه اور باندې وصل شوی وي. نو په همدې اساس دلته موږ او تاسو وینو چې په لومړي مثال کې ایتانویک اسید یو مرکب ده. کچیر په دوه مثال کې بیا موږ او تاسو وګورو په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته ګونی اړیکه ده. په همدې اساس باندې اور زنځیر انتخاب شوی دی. د اور زنځیر څخه وروسته بیا موږ او تاسو شماره گزاري او د شماره گزاري څخه وروسته وایو چې په دریم کاربون باندې بیوتانویک اسید یعنی په پای کې مو د اسید کلمه شکره ذکر کړه. راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د عضوي تیزابو هغه فزیکی خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي. لومړی دا چې خپل عضوي تیزابونه چې دي د مشبو هایدروکاربونونو د مشبو هایدروکاربونونو د هغوی درې لومړی یو قیمته تیزابونه دي چې دوی خپل بیرنګ مایوي دي یا هم مایع ده چې خپل تیز بوی درلودونکي دي او په همدې اساس د مشبو هایدروکاربونونو د یو قیمته تیزاب او د هغوی د کاربونونو شمیر یې کچیر د سلور څخه تر نهو پورې وي د کاربونونو شمیر نو دی د چدي د کوچ او د بادامو د غوړیو په شان بوی درلودونکي دي. نو لامدې قبل د خپل مصنوعي کوچ او شیرینی خپل په یو په زړه پورې بوی درلودونکي دي. نو موړ تیزابونه هم په هغوی کې چشکیری ور زیاتیږي او کچیر د مشبو هایدرو کاربونونو تیزابونه خپل د هغوی د لس څخه زیات کاربونونو اټمونه درلودونکي اوس بیا دوی چې دل به بوی دي یعنی هغه تیزابونه چې بیا بیت د سوال څخه تر دوه مش پورې د هغوی د کاربونونو اټمونه زیاتیږي بیا دوی چې په خپل مالیکولي ترکیب کې دا ډول کاربونونه ولري. نو دا ډول وایو چې دوی په حیواني او نباتي غوړي کې تشکیږي موندل کیږي دا ډول عضوي تیزابونه. نو لاندې کبل چې خپل یو د شحمي
تیزاب په نوم سره هم موږ او تاسو دا ډول تیزاب یادولای شو. د عضوي تیزاب د دوو مالیکولونو سره چې موږ او تاسو وایو د عضوي تیزاب د دوو مالیکولونو په منځ کې دوه هایدروجنی اړیکې هم شتون لري. نو د هغوی د مالیکولونو په منځ کې خپل د جذب قوه د نورو اکسیجن لرونکو مرکباتو په پرتله یو شان او کتلې لودونکي دي، یعنی کتلې یو شان دي. تازو بل ګران زکونکو د مالګو جوړېدل دي چې د مالګې په جوړېدلو کښې هم یو هم د عضوي تیزابو د کیمیاوي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي خپله له فعاله فلزاتو سره تعامل کولی شي او په پایله کښې یا هم په نتیجه کښې مالګه جوړېږي او هایدروجن چش کېږي، جلا کېږي یا هم ازادېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې کاربوکسیلیک اسیدونه دي د سوډیم یا فعال فلزات سره چش کوي، تعامل کوي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دې څخه په همدې ترتیب سره مالګې راځي، فلزي مالګې دي او هایدروجن ورڅخه چش کېږي، ازادېږي. چې دلته موږ او تاسو دغه مرکب کاربوکسیلیک اسید په نوم یا هم د کاربوکسیلیک مالګې په نوم سره هم چش کولی شو، یادولی شو. او بل په همدې ترتیب سره په لاندې ډول سره په همدې مثال کښې هغه فورمول او دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې فارمیک اسید سوډیم هایدروکسایډ یا هم سوډیم فارمیت ورڅخه چش کېږي، لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه ازادېږي. بل عضوي تیزابو د خنثی کېدو تعاملات چې کاربوکسیلیک اسیدونه چې دي د غیر عضوي تیزابو په شان د الکلوي سره تعامل کوي او په پایله کښې موږ او تاسو ته مالګه اوبه چش کوي په لاس راکوي. چې دا ډول عضوي تیزابونه خپله ضعیف دي، نو د مالګې او په اوبو محلول کې دی چش کوي الکوي خواص د ځانه څخه ښیي، نو ځکه دوی په اوبو کښې هایدرولیز کېږي. چې کله هایدرولیز د ضعیف تیزابو او قوي الکلي موږ او تاسو چش کوي په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې دلته خپله یو هم د اوکزالیک اسید په نوم سره یو مرکب ده، کله چې دوی هایدرولیز شي د دې ترتیب سره خپله د باریم هایدروکساید الکلي په موجودیت کښې موږ او تاسو وینو یو اسید او بل هم چې شته د الکلي ده، په نتیجه کښې موږ او تاسو ورته په دې ترتیب سره خپله یو او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د باریم اوکسالید یو مرکب چش کېږي او په نتیجه کښې اوبه ورڅخه لاسته راځي. بل ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ دلته د کاربون او د اکسیجن د اړیکې د پرې کېدو پر بنسټ د تیزابو تعاملات دي. که چیرې دا ډول هایدروکسیل ګروپونه بیا د هایدروکسیل له کاربوکسیل ګروپ څخه جلا سي، نو د هغوی د پاتې شونې د اسایل ګروپ چې څنګه تاسو وینئ د اسایل ګروپ دې په نوم سره یادېږي، او د کاربوکسیل له ګروپ سره څخه خپله د یو هایدروکسیل ګروپ جلا کېدل خپله د بېلابېلو ګروپونو د منځته راتللو لامل کېږي. ازو ګرانو زده کوونکو، د عضوي تیزابو لاسته راوړنه وایو. که څه هم که چیرې وګورو د عضوي تیزابو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو لومړی د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه کولای شو چې عضوي تیزابونه لاسته راوړو. که چیرې لومړني الکولونه خپله اکسیدایز شي یا هم اکسیدیشن شي، نو دوی الدیهاید او په همدې ترتیب سره د الدیهاید د اکسیدیشن څخه خپله عضوي تیزابونه چش کېږي لاسته راځي. چې په داسې ډول تعاملاتو کښې موږ او تاسو وینو چې د تیزابو محلولونه د هغوی د پوتاشیم منګنیت اوکساید او په همدې ترتیب سره پوتاشیم د کروم اوکساید په واسطه سره دوی چش کېږي، اکسیدایز کېږي. چې دا ډول مرکبات د اکسیدایتونو په توګه کارول کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، پرایمري الکول یا لومړنی الکول د په همدې ترتیب سره د هایدروجن او د تودوخې او کتلیز په موجودیت کښې موږ او تاسو ته په الدیهاید او الدیهاید بیا وروسته کېدای سي په کاربوکسیلیک اسید باندې چش سي تبدیل سي. او په همدې ترتیب سره په دې مثال کښې هم موږ او تاسو وینو چې خپله الکول او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې پرایمري الکولونه دي او د پوتاشیم منګنیک اوکساید او په همدې ترتیب سره د موجودیت کښې موږ او تاسو ته کاربوکسیلیک اسیدونه یا هم عضوي تیزابونه چش کوي په لاس راکوي. راځو ګرانو زده کوونکو، د الکیلونو د اکسیدیشن څخه د تیزابو لاسته راوړنه وایي. یعنی موږ او تاسو وویل چې په دوې طریقو سره، یو خپله د لومړني الکولو د اکسیدیشن څخه، بل هم د الکیلونو د اکسیدیشن څخه کولای شو چې تیزابونه لاسته راوړو. د الکیلونو د اکسیدیشن څخه که چیرې الکیلونه خپله د پوتاشیم منګنی اکساید له الکلیو تود محلول سره یو ځای کړل سي، د هغوی له اکسیدیشن تعامل ترسره کېږي د هغوی تر منځ. چې دغه
کلونو زنجیر خپل د جوړه اړیکو برخه کړي کیږي او په پایله کې خپل د عضوي تیزاب دوه مالیکولونه یا هم دوه مالیکوله عضوي تیزاب ورڅخه تشکیږي لاس تر ازي لکه څنګه چې مثال کوم راو تاسو وینئ چې دلته دوه مالیکوله اسیتیک اسید او پروپانیک اسید ورڅخه تشکیږي لاس تر راوړل سو یو هم مهم عضوي تیزابونه دي چې هغه عبارت دي له فارمیک اسید څخه د دې مالیکولي فرمول د اسیتیک اسید اگزالیک اسید مالونیک اسید شحمی تیزابونه هم د ترتیب سره فارمیتیک اسید ستاریک اسید او اولیک اسید چې د ټول هغه مالیکولي فرمولونه یې دي راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست ترځونې برخې ته چې اوسو سوالونه مطرح شوي دي تاسو ته هیله کیږي چې دا سوالونه ته درست ځوابونه ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي دوست پرې ښه چاره ولرئ